السلام علیکم. افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې تر ډیره 219 پروګرامونه خبريږي. مثلث او اوم ورځ نن یکشنبه ده، د لیندیا قوس میاشتې 15 د دسمبر 15 د خبرونه په خبرونو پیلو. د هوا پیژندنې ریاست نن یکشنبه د افغانستان په 11 ولایتونو کې د درنې واورې، باران او چټکو بادونو اټکل کړی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یوه خبرداری کې ویلي چې په هرات، فراه، بادغیس، فاریاب، غور، سرپل، جوزجان، بلخ، سمنګان، بامیان او دایکنډي ولایتونو کې به د باران اندازه له 15 تر 25 میلی مترو او د واورې کچه له 10 تر 15 سانتي مترو پورې وي. وړاندې ویل سوي چې د سالنګونو په ګډون په شمال ختیځو، شمالي، لویدیځو، جنوبي او مرکزي ولایتونو کې د چټکو بادونو د لګیدو اټکل سوی چې سرعت به یې په یوه ساعت کې له 500 تر 110 کیلومترو پورې وي. تایلند څلور افغان کډوال له جالي پاسپورتونو سره نیولي. د تایلند د کډوالو ادارې ویلي د دې هیواد په پوکت هوایي ډګر کې درې نارینه او یوه افغانه ښځه هغه وخت چې غوښتل یې د قزاقستان له جالي پاسپورتونو سره د تلاشي له ځایه تیر سي نیول سوي. د ادارې ویلي چې دغه کسان تیره سې شنبه نیول سوي. له دې وړاندې د روان کال په اګست میاشت کې هم په تایلند کې یو بل افغان له جالي پاسپورت سره نیول سوی و. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي امریکایي چارواکي د سوریې د یاغیانو له هغې افراطي ډلې سره په تماس کې دي چې تېرې یکشنبه یې په سوریه کې د بشار الاسد رژیم وپرځاوه. په سوریه کې د دغو عملیاتو مشري هیئت تحریر شام ډلې کوله چې څو هیوادونه یې تروریستي سازمان ګڼي. بلینکن پرون په اردن کې یوه کنفرانس ته د خبرو پر مهال دا خبره وکړه او دا لومړی امریکایي چارواکی دی چې د بایډن ادارې او د هیئت تحریر شام ډلې ترمنځ د مستقیمو تماسونو خبره په عامه تاییدوي. انټونی بلینکن د اتو عرب هیوادونو، ترکیې او د اروپایي ټولنې له لوړ رتبه چارواکو د غرض ملګرو ملتونو سره هغه اصول لاسلیک کړل چې هدف یې په سوریه کې یوه سوله ییز او غیر فرقوي انتقال لپاره د لارو چارو مشخصول دي. پرون زرګونو اسرائیلیانو لاریون وکړ او د پاتې یرغمل سویو د خلاصون لپاره د یوې موافقې غوښتنه وکړه. دا غوښتنه داسې وخت کېږي چې د فلسطینیانو په قلمرو غزې ته ړنګه کې د حماس او اسرائیل ترمنځ د جګړې څه باندې 14 میاشتې کېږي. د امریکا متحده ایالتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د اسرائیل پیژندل سوي فلمي لوبغاړي لیور اشکنازي پرون په تلابیب کې د خلکو یوې ډلې ته په خبرو کې وویل موږ دا منو چې تر اوسه ناکامه یو او اوس پر یوه موافقه سلا کېدای سو. تر دې مخکې هم د اسرائیل په څو ښارونو کې د ورته لاریونونو پر مهال د پاتې یرغمل سویو د خلاصون غوښتنه سوې ده. پر اسرائیل د 2023 کال د اکتوبر پر 1 د حماس وسلوالو ناببره حمله وکړه چې 1200 کسان یې ووژل او 251 نور یرغمل کړل چې له دې ډلې 96 لا هم په غزه کې دي. خو د اسرائیل پوځ وایي چې د پاتې یرغمل سویو له ډلې شی 14 مړې سوي وي. ایران کې د یوټیوب سندرغاړي پرستو احمدي او دوه نور همکاران د ایران د پولیسو لخوا نیول سوي. د دغه ایراني سندرغاړي مدافع وکیل رسنوي سره په خبرو کې پرون ویلي میرمن احمدي د آنلاین کنسرت له نندارې وروسته په مازندران ولایت کې نیول سوی. د ایران قضایه قوې تېره پنجشنبه د احمدي د کنسرت د اجرا پر خلاف قانوني شکایت ثبت کړی و چې هغې په دغه کنسرت کې بې لستوڼۍ اوږد کمیس اغوستی و او حجاب نو رعایت کړی. هغه تېره چهارشنبه پر یوټیوب خپل کنسرت خپور کړ چې پکې وایي زه پرستو یم. هغه نجلۍ چې غواړي هغو کسانو ته سندر ووایي چې ورباندې ګرانه ده، دا هغه حق دی چې زه ورڅخه انکار نسم کولی. دغه کنسرت 14 لکه کسانو وکوت. د پرستو احمدي د مدافع وکیل په خبره د هغې ګیتر ژغوونکی سهیل فقیه نصیری او پیانو ژغوونکی احسان بیرقدار د شنبې په ورځ نیول سوي دي.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمه ییزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
په دې خبرونه کې د سوریې، افغانستان او پاکستان د وضعیت یو پرتله کوو. په سوریه کې د دسمبر په 8مه د بشار الاسد رژیم سقوط شو. د الاسد د کورنۍ نږدې نیمه پیړۍ واکمنۍ د نږدې دوو اونیو په ترڅ کې نسکوره شوه، تقریبا د افغانستان د جمهوري نظام په څیر چې طالبانو د 2021 کال د اګست په 15 نسکوره کړ. توپیر په دې کې دی چې په کابل کې طالبانو خپل حکومت جوړ کړ، نور پکې نه دی شریک کړي او په سوریه کې د بشار په ځای د هیئت تحریر شام البشیر ته د موقته ادارې واک سپارل شوی دی او د یاغیانو د همدې ډلې مشر محمد الجولانی په خپل واک پلاس کې نه دی اخیسته. هیئت تحریر شام د خپل ګوند بیرغ چې یو مخ د افغان طالبانو د بیرغ په څیر دی د سوریه د ملي بیرغ څنګه ته شي دی. الجولانی د امر بالمعروف په اړه ویلي دی چې په خو مختصب ندن زمانه د پولیس په څیر وو، نو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم د یوې ادارې د جوړېدو پلوی نه دی. دغه سیاستو واشنگتن هڅولی چې ممکن د حکومت په رسمیت وپیژني. پاکستان بیا له سوریې سره له دې پلوه ورته دی چې په دغه هیواد کې هم د حکومت مخالف وسلوالو جګړې تیزې کړې دي. رابشم بحث ته او له میلمنو به دغه ډول نور شبهتونه واورم او بیا به نتیجه واخلو چې دا درې سره هیوادونه د یو بل له پیښو څه زده کولی شي. مخکې تر دې چې د خپرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، تاسو کولی شئ چې دا خپرونه په یوټیوب کې وڅارئ، په فیسبوک کې وګورئ او خپل نظر را سره شریک کړئ. رابشم د خپرونې میلمنو ته پخوانی افغان ډیپلوماټ چې په ماسکو کې ډیپلوماټ او غوث جان باس د سکایپ لارې له کاناډا را سره دی او دلته په سټوډیو کې په مشال رادیو کې زما همکار ګل ایاز را سره دی. شراخلی دواړه جان باس صاحب، کلمړی له تاسو واورو که چیرته تاریخ ته وګورو په 1930 کلونو کې چې په منځنی ختیځ کې کوم تحولات راغلي دي، هغه تقریبا په ټول منځنی ختیځ کې له سوریې نیولې تر یمن پورې خپل تاثیرات لرل. مثلا لکه د باس ګوند چې په یو هیواد کې وروسته البته بیا را وروسته حاکم شو، په بل کې حاکم شو، په بل کې هم. لیکن اوس ځینې کتونکي داسې نظر لري چې د سوریې پیښې ممکن حتی تر افغانستان او پاکستان پورې هم خپل تاثیرات وشیندي. ستاسو څه نظر دی؟
لیلی شکل چې په دغسې یوې ډلې نړۍ کې چې اوس مهال تر مخې یو هر ځای کې هر هغې په یو ترتیب نه په یو ترتیب یو بل باندې پاتې بیا مخصوصا داسې هېواد لکه زموږ چې ډېر اوس ټکنۍ دی، آصف وزیر دی، خامخا به افغانستان باندې هم د اوسنۍ سوریې کومې پېښې چې روانې دي هغه به هم خپل تبعات لري په افغانستان. خو خبره دا ده چې د افغانستان پېښې کېدای شي هم تبعات ولري په سوریې منځني ختیځ په ټولیزه توګه، ځکه چې داسې چې ژوند ښیي او حوادث ښیي دا هېوادونه سره د دې چې سوریه د جغرافیې د نظره یو څه لرې ده، ژبه متفاوته ده، خو تاریخي ارزښتونه دي، دا هغه پدیدې دي چې موږ یو بل سره ډېر سره نږدې کوي. چې تاسو وویلې د عربو په نړۍ کې چې هغه پېښې وروسته د دغه استعمار یا کلونالیزم د دورې نه رامنځته شولې، په سوریه کې هم یو ورته جنبش رامنځته شو د باس په نوم چې هغه یو سوسیالیستي کمونیستي اړخ د باسا.
جان باس صاحب وباشه، زما مطلب دا و چې فرضاً پخوا چې په سوریه کې کوم تغییر راغلی ده، فرضاً په عراق کې تاثیر کړی ده، د عراق په کویت تاثیر درلود او په تقریبا هغه د عثماني امپراتوري وروسته دا ټول له یو بله متاثره شول. لیکن په اوس وخت کې د دوی تاثیرات څه دي؟ فرضاً فاطمیون په سوریه کې جنګېدل، د فرزند چې په دې کې ځینې افغان شیعه هم د راپورونو له مخې هلته له هغوی سره یو ځای او په سوریه کې جنګېدل، او د پاکستان په برخه کې ویل کېږي چې زینبیون په سوریه کې جنګېدل. نو کله چې د یوه هېواد وسلوال په یو بل وطن کې جګړه کوي او بیا د یوه حکومت په ضد جګړه کوي او هغه حکومت نسکوره کېږي، نو دا تاثیرات بیرته دې خواته باید ژر خپاره نه شي؟
چې په سر کې ایران دی او کېدای شي چې د پاکستان، چې پاکستان یو انګلیسي او پروژې هېواد دی او د پردې شاته ډېرې لویې تاسپانه ډېرې تقریبي پروژې لري چې دا پېښې دي. په هغې هغه لاسوهنه ده په هند کې، هغه لاسوهنه ده په افغانستان. دې کې شک نشته چې دغسې ډلې ټپلې شمول د شنه چې زینبیون چې په 2012 کال کې د ایران هم د ایران دوی په پاکستان میشتو شیعه اخبار کې پوځ تر شپه کړی او البته چې په سوریا کې په عراق کې په نور ځایو کې نور مذهبونو په ضد جنګیدلی د نور عمدتاً د ایران د پروژو د ایران د نفوذ خپرولو دپاره جنګیدلی دي. دا خلک چې بېرته راځي هلته مړه شوي دي په سوریا کې په عراق کې زخمیان شوي دي ټپیان شوي دي. خو خبره دې کېده چې دوی چې بېرته راځي خصوصا ځوان هېواد افغانستان ته دوی د جنګ بل ایدیولوژي او ذهنیت سره راځي او دا په خپل په وار زما خاوره خرابوي زما اجتماعي یا ټولنیزې اړیکې زما په وطن کې خرابوي. نو په دې ترتیب د ایران د سپا هغه ایدیولوژي په ایران کې حاکمه ده. اصلي هدف دغه مدیریت منطقې دې شکل دی چې خپل نیابتي ډلې نورو هېوادو ته لیږه هلته خپل نبوت خپراوه په عین وخت کې
د نورو هیوادونو باندې. مننه ګلیاس. د زینبینو په برخه کې په مشال راډیو کې تاسو کوم راپور درلود چې دوی بیرته راستنه شوي دي؟
نه داسې سره رپورټونه خو نشته. څنګه تاسو خو ذکر وکړو دا وسلوالي او دغه ډلې دي چې د پاکستان حکومت په بلوچستان کې او په سند کې او بیا په خاصه توګه مانی چې کوم ایران سره په پوله ده نو په دې معنی دلته ځینو بریدونو ذمہواري چې دي کنه دغه ډلو اخستی دي او ځینې وسلواله په دې رستو کې په کراچۍ کې هم نیولې وو د پاکستان امنیتي ادارو. بل دویمه دا خبره چې د غوصاب څنګه خبره وکړه جانبا صاحب چې تغیرات خو هغه دي خو په پاکستان باندې د دې تغیراتو هغه سدس ډیر اثر ونه پریوزي هغه څنګه د پاکستان او د هغه لګ بدل دي څنګه جانبا صاحب ډیر خو جغرافیایي توګه معنی ورکولو چې څنګه دا غزي جغرافیا دا کلتور دی دا غدي اول تک تاسو وګورئ نو سور لسکاله کورنۍ جګړه تیر شوې ده نو هغه میکانیزم او د پاکستان کو وګورئ نو هغه ډیر ځت په منس کې تو
دلته ځینې شان چې ځینې کارتون کې وای په دې برخې ولا جانباز صاحب څخه هم وورو جانباز صاحب ځینې کسان دا وای چې د سوریه او د پاکستان شباهت دوړه اسلامي هیوا دونه دي شیا دوړه لري سنیان هم لري په دوړو کې اکثریت سنیان دي په دوړو کې قومونه بیل بیل ژوند کوي یعنی د سنډ لکه په افغانستان کې په افغانستان کې فرضاً په شمال کې هم پښتانه شته هم تاجک شته او حتی د افغانستان په جنوب کې هم تاجک شته پښتانه شته یو د ازاره او ځینې قومونه یو ځای سره ژوند کوي ځینې ازاره په مرکزی افغانستان کې هغه بیا نورو کې متتی خو په پاکستان کې بلوچستان تقریبا بیل وسی سنډیان بیل ژوند کوي پنجابیان بیل ژوند کوي پښتانه بیل ژوند کوي په سوریه کې بیا ورته کوردان بیل دي په ترکمنان بیل ژوند کوي حتی علویان په دمشق کې متمرکز او مخکې د واک په وخت کې عربان بیل ژوند کوي یعنی داسې ټولنه سره اغه دا څو څه نظر ده دغه شباهتونه نشته پکې
هزارگان په افغانستان کې د سې کمپاکټ ژوند لري هزارگان په افغانستان کې د پښتنو په منځ کې دي
بله
په منځ کې دي یا په شپه کې خو هغه قوم چې په افغانستان کې کم دي هغه کوم کم دي یا په سره هم پرځي دوه درې ولایتو کې په شمال د افغانستان څنګه دغه اگر شتون د کمپاکټ دی یعنی نو قومونه په کلیک کې دي نو په شمال کې موږ تاسو فرمایو په تنه د تاجکان نو قومونه یو ځای جوړ کړي او هغه ټول چې مثلا په پاکستان کې ټول ځان باندې شو دا ټول نه شپه په ټول په وایو په ټول په لکه دي که په بلوچستان باندې په کوم معلوم دي سیمه معلومه ده جو په کابل باندې په کوم په افغانستان کې د ټول مشترک چې هو چې البته په خپل خو هم زما د خاورو د دې باندې نه په کوم شکل یا سانو څنګه کې خو زه په دې کې چې هغه هم زما خاورو خو په اصل کې اما یو څه چې فرقي تزادونه په افغانستان کې هیڅ کله نه درلو هیڅ کله په تاریخ کې فقط په نوین کې چې هغه تفصیل کوي یو ولا سره شو یو څه نه څه تکي قانون نه وو. اما نور په تاریخ د افغانستان کې فرقه جنګونه مذهبي جنګونه هېڅکله نه دي شوي. زموږ په هېواد کې صرف هندو آزاد ژوند او شیعه او سني خو پرېږده. د بلې خوا په پاکستان کې مثلا موږ په کراتو فرقه جنګونو شاهد شواهد وو. په کوټه کې د اوس په کورمه کې څه وشول؟
پاکستان سره بالکل دا خبر ستاسو صحیح ده چې په پاکستان کې دا فرقیزی نخطې هم که موږ ګورو د دې تاریخچه هم لږ ډیره اوږده نه ده. دا هم دی په دې نویمې او د اتیمه لسیزه کې چې کله د جنرال ضیاء الحق راغلی د هغې وروسته چې کوم د کیسې شروع شولې نو هغې نه پسته د فرقیزی نخطې او د فرقیز هغه چې دی د جړلې نورې مضبوطې شوې او همدغه وجه ده چې تر اوسه پورې اوس په کورمه کې چې کوم دا د تیر د میاشت د اکتوبر میاشت کې کوم رئیسي تاوتریخوالی روان دی 140 نه زیات کسان چې دی په هغې کې ووژل شول او اوس هم هغه سیمو کې تاوتریخوالی ترنګلتیا هغه چې دغه موجوده ده. خو دا بیا په دې معنی هم نه ده چې دا بیا ډېر پراخه شي، لکه بیا هغه مشران شته د هغه شته نو هغه کوشش کوي چې یاره په هغه دی فرقیزو مسلو باندې بچې دی په هغه باندې قابو.
خیر دا خو واکمنان خدا کار کوي چې دا سراغه کې، لیکن مثلا د بیا هم یو پرتلې تراشو مثلا په سوریه کې چې کله د سنیانو د حکومت په ضد جګړه شروع کړه یوه چنو علویانو ته چې واکمن وو یوه ته بخیده مسلمان په سترګه نه کتل وای دا کافران دي، لکه په پاکستان کې
لکه پاکستان چې
دا شعار کې سي شیعه کافر کافر دا دغه شعار په افغانستان کې نشته. خو بیرته چې له دې بحث نه راونه وسو کنه بیرته غا مقایسه ته راشو جان باش دغه د کتونکو اندیشنه بیا هم دی ته ده چې د سوریې دغه اوسنی وضعیت ممکن په همدغه ځای کې محدود پاتې نه شي، که څه هم اوسنیو مشرانو یې دا ویلي دي چې له نورو هیوادونو سره سروکار نه لرو و عین لکه په افغانستان کې طالبان دا خبره کوي، لیکن د طالبانو له راتګ سره د ټي ټي پي تاثیرات په پاکستان
کې جنبا سدي سره یو خبره بلم دغه کوي چې په سوریا کې یو خاندان چې دی هغه 450 کاله هغه په واک کې پاتې شوی دی، لکه یو جمهوري نظام نو هغه نو یو ډیکټیټرشپ وو، لکه د 450 کال نه یو خاندان چې دی یو کورنۍ هغه په هغه کې وا په واک کې و. جنبا سره تر هغه
وخت چې زی پرومونسیرم په سوریه کې خارجي هلته څه نه دی چې اوس ایران لاس ایران د یو پالیسي چې خنمونه یم دا اوس افغانستان دی تاسو وینئ چې په واقعي عمدتاً اگر چې څه د دې چې طرفدار نه یم او په افغانستان کې به پیره پاره زما وزدم نه ده، خو تاسو وینئ چې دا په څومره بیلګالي او څومره ظرافت د اوسنیو حاکمانو سره چې غیر مشهود البته په افغانستان کې مدار دی خو کافي و سیاسي تلاقي سیاسي تعامل کوي چې عمدتاً سنی مذهب دی. عین طرف سوریه کې د ایران نفوذ ډېر زیات دی، مخصوصا وروسته د کورنۍ جګړې په 2000 کال کې هلته او د ایران د خوا ډېر فعال شول. اوس موږ ګورو چې هلته ترکیه هم فعال ده، اوس موږ ګورو چې د سوریې سره هم جوړ دی، حتی د دغې حیات تحریر شام سینو مشرانو سینی جورجیا هم سره روان دی. په یوه وخت کې موږ نشو کولای چې ترکیه په توګه د نسنلې روسیا اوس د دې یو ټول ډول راځي په سوریه کې حتی هم په قاضي عناصر په راتلونکي حاکمیت روسیې او هم هغه څه چې اوس د دې مشروط وایټ اپوزیشن هغه حیات تحریر شام دی که نور دی کوردان دی ترکمنان دی نور دی نور دی هلته خو بېره دی دقیقت ما چې دونس
نو دا او ان ترتیب د اسرائیل باندې علاوه فاکتور جان باسب یو بل شته کرا شوې د خطر چې د عباس د بل خطر غون کو چې د سوریه د وسلوالو له دغه بریالي توبه نور خلک څه کولای شي. مثلا د دوی د مشر چې د هیئت تحریر شام الجولاني چې بل نوم یې اشاره ده د ډیر نرم روان دی. مثلا ما مقدمه کې اشاره ورته وکړه چې فرضاً د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ضرورت باندې وایي چې دا نن سبا دې ته ضرورت نشته. د نجونو د تعلیم په برخه کې داسې څه خبرې نه دي کړې چې
دا معنی ده
او د همدغه علت دی چې نړیوال سره له دې چې د یو وخت له هغه سره ارتباط درلود له القاعده سره و خو بیا یې بیرته ویلي و چې له القاعده بیرته راګرځېدلی ده خو دې دې ته زمینه برابر کړې ده چې نړیوال ممکن د دوی حکومت په رسمیت وپیژني څه فکر کوي چې په کابل کې واکمنه اداره له دې څه زده کولی شي
کوم خبرې شبر چې په کابل کې حاکمه اداره د زده کړې توانایي نه لري او د زده کړې ظرفیت نه لري که چیرې په دغه ترتیب چې دوی اوس ځان پوزیشنوي دغه کوم ابزارونه چې دوی کار اخلي دغه یو دندګي لکه تازي خودسري جاه‌طلبي کاملا افراطي غیر
افغانی جان باسر بو بخشه سوال داو دا شان خودی دا خو لکه څنګه چې تاسو ویل چې یوازې د حکومت یوازې په خپل لاس کې ده فرهن د سوریه والا چې دی یو خو مشره ماخت اداري کې مشي پر غاړه وانه خسته د دغه نور برخو ته چې ما مخکې اشاره وکړه په دې کې نرم چلی
شي بشري حقوقو لکه چې کوم څنګه د پاره کې زیات لکه اغه بندیان چې کوم د رژیم مو د اسد رژیم کې لکه هغه پری خودل
هغه پری شودل عمومي افالبته طالبانو ویل چې ما اعلان کړی ده لیکن که سبا د دوی حکومت پر رسمت پیژندل کیږي آسانتیاوی ورته راځي فکر نه کوي چې په کابل کې واکمن طالبان هم ممکن دي ته فکر وکړي چې راځه په دې حکومت کې نورم لزان سره یو ځای کا چې تام دغه سی یو ګام واخلي
بالکل
هغه
وخت به دا طالبان نوسی او د افغانستان احتمال نوم با امارات نوسی هغه به بیرته افغانستان شي چې باید او کی بیل شکه خو خبره دا ده چې دا تحول به په څه ترتیب راځي اوس چې موږ دغه مشران چې موږ په مخ دي کاغه هیبت الله نامعلوم و نامجهول دي کاغه دغه سراجیان حقانیان دي او دغه سری نور دي ګرچه د دوی په منځ کې اوس لیدل کېږي تضادونه او دغه حقانی خلیل حقانی مړینه کېدای شي نه یو څه سره ټکانونه دی توار کی خو په هغه صورت کې که چیرته دوی انعطاف پذیری خواته ورشي او سوریه دې طریقې سره یو درس شي او همدغه څه چې د رسنیو فشار د جهان فشار د منطقې فشار د افغانستان د خلکو تر ټولو د مخه فشار په دوی باندې وساتل شي کله چې متحده رجن د دوی په منځ کې تغییر او تحول راشي او سوریه دوی ته یو درس شي خو په هغه صورت کې به بیا د طالبانو امارت نه اوسېږي دا به یو مشروع خواته افغانستان لاړ شي او افغانستان کې به یو مشروع حاکمیت راوست شي
او مننه او بخښي چې بیرته پاکستان مسلې ته راشو تقریبا پی ټی پی تاریخ طالبان پاکستان لومړی ډله ولا چې د دمشق سقوط هر کلای وکوه او هغه ته مبارکي وویل دا څنګه په پاکستان رسنیو کې په دې برخه کې څه خبري راغلي
په پاکستاني رسنیو کې کوم ګورو کنه ننم د پاکستان د دسمبر په 12مه باندې د پاکستان د بارنو چار وزارت ویان دي ممتاز زهرا بلوس په خپل 19 خبري غونډه کې دا خبره کړې ده چې دوی د زمکني بشپړتیا سلامتیا او حاکمیت د سوریا هغه په کلکه ملاتړ کوي نو کوګوري حکومتي په کچه معنی هم وی چې دی په دې معنی غندل نه دی چې د شام کې د بشار الاسد حکومت را نسکور شوی هغه دی خو هغه د ځمکني بشپړتیا او د حاکمیت خبره کړی ده او له هغه ځینې د پاکستانانو د راويستلو هغه هم حاصل چې دی هغه هم روان دي په پاکستان کې تاسو د وسلوالو طالبانو یا د حکومت تر بندیز داندي د تریکي طالبان پاکستان خبره وکړه نو هغه خپل فعالیتونه یا د هغه ته سن سه یو شی ورکی دی تا یو تقویت په نور مل ورکی چې البته د اسلام پال ډلې چې دی هغه په
واقعي
کامیاب شوی نو موږ خپل د مبارزه چې ده نو خو د پاکستان او بیا په ځانګړي توګه د شورش وګوري دا د پښتنو په سیمه کې دی که په بلوچستان کې دی البته په پښتون مشته سیمه کې دی که په خیبر پښتونخوا کې دی نو په خیبر پښتونخوا کې دی نور سیمه چې دی هغه خو بالکل په پر امن دی پنجاب پر امن دی سند پر امن دی
پنجاب هم وو فرضاً پنجاب کې دوی او بخشي
پنجاب کې دوی بیا نور مسلکونه
دي کنه نه خو پنجاب کې دوی راپور نور کې به د 13 میاشتې کې چې د تر هغه ورو په ضد باندې 200 عملیات دوی وکړل د خو ډیر زیات دي
نه خو
بلوچستان کې بلوچستان کې خو پښتانه نه دي بلوچستان پاتې دي لیکنه
په هغه کې وګورئ کنه شیبر صاحب په د پاکستان الیکشن ډاینامکس تاسو وګورئ نو زیاتره چې کوم د نام نه پیخې دي هغه د موږ د خیبر پښتونخوا د قبایلی زلو کې دي زیاتره پیخې او د نام نه او پاغي منی وار وار منی خو حکومت به دا وای چې موږ دلته عملیات کوو، هدفي عملیات کوو. پیله خو دا سوي چې په لومړي سر کې چې عملیات په کابل نو پورا په لکونو خلکو به کور شول، خو وس دوی هغه عملیات ته دا نوم بل ورکړي چې ټارګټډ، مطلب هدفي عملیات موږ کوو. هدفي عملیات مقصد دا دی چې خلکو به کور کېږي نه، موږ ورزو چې دیږي کې بس موږ ته خفیه معلومات راغلي دیو دیزی که وصله وال پټتی او په دیزی کې هغه وکړه.
او مننه. خو که جانبا سپ تاسو فکر کوئ لکه څنګه چې ګلای اعظم دا خبره وکړه چې کې دیش ته لکه د ټي ټي پی هونه ډلې یو روحیه واخلي چې ولا په جګړه باندې ممکن نه ده چې مخته پسې لاړ شو. په پاکستان کې د فرزند بلوچستان هم جګړه کوي او د پاکستان جګړه لکه ګلای اعظم ویل چې د پښتنو په سیمه کې دی او په بلوچستان کې دی، البته د پنجاب خواته هم سختري سو سرایت کړی دی، هغه ځینو کې هم عملیات روان وي کله ناکله، خصوصا په جنوب د پنجاب کې. څه فکر کوي چې دا وسلوال به داسې یو روحیه واخلي د سوریې له سقوط وروسته؟
اولا شما رو بسیده چه دو تبلیغات و ترکچه خوب بیره شکه چه زن تبروهیه ورکوی، زن به تشفیقوی، زن به ترغیبوی، تحریکوی، چه گوری علتا هم درسی یا حرکت را منسته شده. خو زو فکر کنم چه دوی دیوی خوا زن بولوی او دو بلی خوا از آن منعرفوی. هاگه شایی چه به سوریه که را منسته شده در هاگه شایی چه طالب نمیگی پا افغانستان که یا پا پختونخوا که یا په ټولې توګه اخوا په پاکستان کې دوی سمه ده چې د شعارو تر کچه به یو څه سمون ولري، یو څه ورته والی به ولري، اما دا ډېر متفاوت څه جنبشونه دي. کېدی شي چې بیا هم وایم چې ډېرې داسې عمیقې ایدیولوژي له نظره کېدی شي په کې تړاوونه به اوسېږي، خو د دوی اهداف ډېر متفاوت دي. مخصوصا که دا حیات تحریر شام اوس وڅېړي د دې هغه کم تحول چې دی منځ کې راغلی دی، په فکر کې راغلی دی، هغه ورته نه دی طالبانو ته. تاسو هم
خیر خو بخښئ، خو دوی وبخښئ د حیات تحریر شام اوس ورته ګورو چې دوی په نظر کې بدلون راغلی دی. پخوا خو د دوی په نظر کې بدلون نه و راغلی، د محمد الجولان یو وخت له القاعده سره یو ځای وو، بیا له داعش سره یو ځای وو، بیا له داعش سره جګړې وکړې کنه، لیکن اوس واک ته رسیدلی دی. د سشکاری سې دوی خپل ملي ارزښتونه او ګټو ته وفادار دي.
بالکل دا خبره چې دې دا تحول وکړ، دا شخص خو فرمایل او هم شمیرل د القاعده سره ولکې چې دا داعش سره او بیا النصر شو اوس دا د دبل حرکت را مست کړی دی په بل نوم حیات تحریر شام. یعنی دا تحول د تلوي کې بیا د بلې خوا سوریه متفاوته ده. سوریه کې د سوریه تاریخ بل دی او افغانستان تاریخ ډېر متفاوت دی هغې سره. هماغه څه چې داعش په افغانستان کې نشي ریښې غځولی، همدغسې په سوریه کې تر دې حده نور دغه فونډمنټالیزم چې ورته کار وشو د ایران دخوا، د داعش دخوا، د نور دخوا، هغسې نور فکر نه کوم چې
وبخښئ جانباز صاحب، وبخښئ ستاسو خبره نیسم. تاسو داعش ته اشاره وکړه، همدغه داعش له سوریې تر افغانستان او پاکستان پورې راورسېد.
خو ریخی خو هغه رنگ نه دی جانباز، خبره سم ده چې ریخی خو هغه رنگ جړل دی، خو هغه رنگ پخی نه دی چې څنګه، او هغه خو ډیر زیات د اغم لري. څنګه جانباز خبره وکړه، توافت لري، ډیر زیات فرق لري هغه سیمی او د افغانستان او څنګه د پاکستان.
فرق بیل خبره ده، واضح خبره ده، بیل جغرافي دی، بیل ځایونه دي، لیکن همدغه وسلوال د داعش په نوم باندې چې هلته شروع شول په سوریه کې، په عراق کې، دا تر خیبر پښتونخوا را ورسېدل او دا تر افغانستان ورسېدل، د افغانستان تر شماله ورسېدل. یعنی د دې بحث له پایله چې دا بحث را شروع کړو، خبره دا ده چې پخوا به یو بغاوت په یوې محدودې جغرافیه کې راتاوېده، نن سبا که د انټرنیټ برکت دی، که د ارتباطاتو برکت دی، ډېر خپریږي. نو ځکه دغه اندېښنې شته چې همدغه د سوریې بغاوت چې اوس کامیابه شوی دی، دا تر عراق هم وغځېږي، تر ایران هم
وغځېږي. اوس که د پاکستان خبره تاسو کوئ که نه، نو جنبا صاحب هم هغه وکړي خپل نظر ورکړي چې په بنګلادیش کې دا سینه واجد حکومت ختم شو، نو په پاکستان کې دا اوازی او دغه شروع شو چې په بالکل د بنگلاديش پسند په پاکستان کې هم با خلک په سلوکونو راوزی او یو ګوند کوشش هم وکړلو چې داسې قسمه حالات جوړ کړي.
د عمران خان ډلې،
عمران خان ډلې
دغه خبره، یعنی د عمران خان ډلې دې ته تبلیغ وکړي چې دا ځکه اون کې باید راوزی او یو بغاوت وکړي. اما بیا هم د دې خاطر چې دغه بحث راغوند کو جانباز په مجموع کې کچرته د افغانستان کې واکمن طالبان له سوری څخه د کوي مخکې تاسو دې ته اشاره وکړل، لیکن په پاکستان کې ستاسو په باور د حکومتونه له دغه بغاوتونو څخه څه کولای شي؟
خبر دا ده چې پاکستان د مکمل تباهي خوا ته روان دی. په پاکستان کې نن سبا اتنیکي شخړې، اقتصادي بحران خپل عمق ته رسیدلی دی، سیمه ییزې شخړې، سیاسي شخړې تاسې خپله ګورئ. دا هیواد نن مثلا د دوی دغه شهباز شریف دی صدر اعظم، دی ودې ته اړ دی چې د هیبت الله خولې ته ګوري، چې هغه به ورسره مثلا په دغه د ټي ټي پي په موضوع کې څومره جوړجاړی وکړي که به یې ونه کړي. یعنې دا هیواد ځان یې قصدن خپل په لاس، په لوی لاس د دغه جنرالانو، د دغه استخباراتیانو د لاسه په لوی لاس یې ځان تباه کړ او کندې خواته وړي. تاسو ګورئ د پښتنو په اولین ځل د تاریخ کې په دغسې یوه پرتمینه توګه پښتانه راټول شول، لویه جرګه یې وکړه، سره له دې چې څومره فشارونه، څومره تهدیدونه دوی ولیدل، څومره بندیان شول، څومره ووژل شول، شهیدان شول. د بلوڅانو حالات تاسو وګورئ، همدغسې په ټولیزه توګه سیاسي عمران خان ته 50 کاله 100 کاله قید ورکوه. معلومه ده چې
کاملا سیاسي معنا ده. دا بحث په دغه ځینو کتونکو په دغه خبرو راوځي کو وای کله چې په وسیمه کې شخړې وي، ویل سي په سوریه کې شخړې دي، شاید تاثیرات یې تر افغانستان او پاکستان پورې هم وي. که چېرته په افغانستان کې حالات ګډوډ وي، لکه چې د شوروي اتحاد ځواکونه افغانستان ته راغلل، هغه د بنظیر بوټو خبره وه، د کلاشینکوف کلچر په پاکستان کې عام شو. که په پاکستان کې شخړې وي، جګړې وي، افغانستان ته وځي، که په افغانستان کې وي پاکستان ته وځي، نو دغه ټول شخړې یو حلاره غواړي چې رشي باید وچی شي. نو له همدې سره د عباس راغوند کو، له کتونکو هم مننه کوم چې تر دې د مید عباس را سره وکړو. تر بیا مو خدای مات.
facebook.com/azadiradio
وما ورس دا ونی مهمه پیښه تا کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره یم او د ونې د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته ځانګړی د ازادي و مورسته مرابولم. نن خبرې کوي چې استرالیا د نړۍ تر ټولو خایسته خونځي د جوړولو جایزه خپل کړه. چینایي ځیرک روباټونو نه هم خبرې کوي چې د جرمونو مخنیوي به کوي او حتی د مجرمانو سکینینګ او تعقیب به هم ترسره کوي. خو تیره ونې افغانستان او نړۍ کې هم مهمې پیښې شوي دي چې په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. د حقانی او کندهاري طالبانو ترمنځ لوی درد. د خلیل حقانی په جنازه کې وراره سراج الدین حقانی ګواښ کړی چې له چا سره دښمنی نشته، خو که څوک کار پرې لري نو بریدونه او جګړه خلک له ده نه زده کوي.
موږ په شخصي شخصي دښمني خو خدای هم د وساتي، د مارچ چل، د جنگ چل، د مقابلې چل د خلک د موږ نه زده کوي.
دا امارت به مضبوط وي، متحد به وي، په حق لار به روان وي، د الله دین به نافذ وي او د هېڅ ظالم پروا به نه کوي.
ناشی د طالبانو د اختلاف سدي، ځکه کوم جاري فرد چې دې وزارت ته داخل شوی دی، یا به طالب داخل کړی وي او یا به خپل طالب وو.
خو دغه وجود کېدل زموږ په خیال د حقانی سراج حقانی د پاره یو ستر ګواښ، ستر زیان دی، او د نوموړي هغه د مشورې او د نوموړي تر شا یو بالښت یا دیوال تقریبا هغه له منځه ولاړل.
سوریه کې له طالبانو د روشن فکر سپین بیرغ غلبه، د محمد الجولانی واک ته رسیدلی ائتلاف انتقالي حکومت اعلان کړ، وسلوالې له خارونو بیرته وستلې دي او د فردي ازادۍ ترڅنګ خونځي او پونتونونو ته هم اجازه ورکړې ده.
موږ خو د افغانانو په هیڅ طالبانو ته بار بار ویل او څرګندونه چې ملي مشروع او مسؤول حکومت د ټولو افغانانو سره جوړ کړي، خو دوی ونه منله. دې امر یې کتازیه خپل پیښه کړه او اوس په گزارونه د ډېر نورو سرچینو څخه دوی خوا راتلومي.
تم خوشحاله چې نظام مختوی، تم خوشحاله حکومت لري، پهلوان زنده خوش است. همدا بی غیرتی او د خیټې د کول دوه او درېم وعده کول همدا نظام دی ته وای، حکومتداري هم دی ته وای. د هغه سلفیان چې تاسو ته مشرکین او بدعتیان وای، د سلفیانو په نزد اهل تصوف دا بدعتیان او مشرکان دي. نن تاسو په هغه باندې جشن لمانځه یا دا سیګنال تاسو ته د قطر نه درکړل شوی ده چې جشن ولمانځئ مبارکیان یې ورته ورکړئ یا تړونه وکړئ.
او د طالبانو پر ضد د 2 افغان سیاسي جریانونو ائتلاف دوی هم وایي چې افغانستان ژغورو خو مبارزه به سیاسي وي، ځینې ورته خوشبینه او ځینې یې د څیرو له تکرار اندېښمن دي.
ښځینه ډاکترانو موجودیت دی، ښځینه نرسانو، دا خو په یوه جامعه کې په جمله د واجباتو کې راځي، په جمله د ضروراتو کې راځي. تاسې ولې دا کار کوئ؟ او چې کله هم د دین په نامه یې ولې کوئ؟
او طالبانو ویلی چې موږ د چا سره خبرې وکړو، دوی خو لس ډلې دي. اوس دا بهانه نور پر طالبانو ودرېدله، دا لس ډلې اوس تقریبا تر ډېره ځایه په یوه ډله اوښتي دي، بغیر د یوې یا دوو ډلو څه چې پاتې دي هغه به هم د هلو ځلو په نتیجه کې د دې غټ چتر سره یو ځای.
څام ظاهرا نپړه دایښ خراسان ډلې پر غاړه اخیستې، خو داسې ښکاري چې د طالبانو خپل منځي اختلافات د خلیل الرحمن حقانی په وجل کې دوه سره بربند شوي، او اوس نه وازی دا چې د پټولو څخه پکې پاتې نه دي، بلکې د دغه اور درا سختي دوه وړاندوینې زیاتې کړې دي. د طالبانو خپل منځي سرچینې ازادي رادیو ته وایي اختلاف د حکومت د څرنګوالي په اړه موجود و، او اوس نه وازی دا چې د خلیل حقانی وجنه دغه د وراره خلیفہ سراج الدین د تیری و نیل نیوکو سره سر لګی، بلکې خلیل حقانی په خپل هم د طالبانو له مشر سره د کندهار د تیری و نی په غونډه کې توند نیوکی کړی وي. د خلیل حقانی په جنازه کې وراره سراج الدین حقانی خبرداري ورکړه چې دوی له چا سره شخصي دښمنی نه لري، خو که د جګړې خبر شي نو بیا دا ډول بریدونه او جنگونه خلک له دوی نه زده کوي.
مغو په شخصي پروپداز شخصي دښمنی خو خدایم د وساتي، د مارک چل، د جنگ چل، د مقابله چل، د خلک د موږ نه زده کوي. موږ شي شخصي فکر نه لري چې د چا د پاره مبارزه کړې، د قرباني مې کړې، عظیم رب چې کوم دی، عظیم رب چې دی، عزیز انتقام دی، الله جل جلاله انتقام واخلي. خو صرف دې خپه یم چې دا کمزوری عمل چا وکړو، کاش کې دې سوچ کړی وای چې چې سید خلیل خو د کفارو دښمن و، 15 میلیونه جایزه امریکایانو ورکړی شو، مسلمان دښمن خدای نه و. تاسو څه په دې باندې غاټه کمیږي وکولای چې یو مسلمان مې شهید کو؟
خلا د سراج حقانی د پاره خلیل حقانی یو مربی و، یو استاد و، او تل د تر شا ولاړو او مشورې ورکولې، او بالخصوص په خپل چون دي سراج حقانی عمر کم ده، د خلیل حقانی دی یو جهادي ټول کورنۍ غړی ده، د حقانی شبکې یو راغند کردار و د طالبانو په بیرته راتګ کې. نو په هغه باندې به جلال الدین سراج الدین حقانی باندې وزیر داخله باندې به یو څه فشار زیات چې دغه ټولو چیلنجونو ته وګور کې په داسې حال کې چې اویل کېدو چې خلیل حقانی یواز یو له هغه کسانو وو چې معتدل دریځ لرلو، او په کابل کې چې کوم اوس جهادي پخواني مشران یا د پخواني جمهوریت مشران پاتې دي، د هغو پاتې کېدلو کې هم د خلیل حقانی او د سراج حقانی یو رغند رول و، د یو سپینګیر حیثیت یې لرلو. نو زما په خیال په مجموع کې شاید د طالبان دپاره مشران د لاسه ورکول یو عادي امر وي، خو د دغه وجل کېدل زما په خیال د حقانی سراج حقانی دپاره یو ستر ګواښ، ستر زیان دی، او د نوموړي هغه د مشورې او د نوموړي تر شا یو بالښت یا دیوال تقریبا هغه له منځه ولاړلو، او دقیقا دا د داعش لپاره یو بریالیتوب ده چې هغه وروسته له ډېره وخته یا دوه یو نیمو کلونو بیا په دې کامیابۍ کې چې داود مزمل د مزار شریف د والد د وجل کېدو نه وروسته بیا دغه ډول یو عمل ترسره کوي.
د طالبانو د حقانی شبکې دغه سرچینې ازادي رادیو ته وایي دوی په دې فکر نه دي چې خلیل حقانی به دریم لاس یا دایښ وژلوي، بلکې د دوی له ابتدایي پلټنو داسې ښکاري چې دا برید د دوی په حکومت کې دننه یوې قوي او انحصارګرې ډلې په ډېر سیستماتیک ډول ترسره کړی دی. سرچینه وایي ځانمرګ بریدګر څو ورځې وړاندې هم د کډوال وزارت ته راغلی، خو د نورو پلټنو لپاره د وزارت د امنیت ټوله شبکه تر پوښتنو لاندې نیول شوې ده چې څنګه د برید په ورځ د دوی سکینرونه خراب شوي یا خراب کړی شوي وو. بل خو د طالبانو په سیاستونو آگاه سرچینه وایي د خلیل حقانی مړینه به سراج الدین حقانی د هیبت الله درل پر وړاندې کمزورې کی او د طالبانو په حکومت کې به د اصلاحات او نرمۍ د غوښتنې غږونه هم خاموشه کی. خو په وینا یې د طالبانو ترمنځ به هغه اختلافات هم اوج ته ورسوي چې حقانیانو د ملا هیبت الله له ډلې سره د توندلارو پالیسیو په رابطه له پخوا نه لرلې دي.
نو زه دا په ډاګه ویلی شم چې د خلیل الرحمن مرګ ناشی د طالبانو د اختلاف څه دی، ځکه کوم جاری فرد چې دې وزارت ته داخل شوی دی یا به طالب داخل کړی وي او یا به خپل طالب وو، ځکه موږ په تیرو درو نیمو کالو په متواتر ډول دا خبره کړې ده چې طالبانو مابین کې مخالفین وجود لري، داعش وجود لري او د همدغو داعشانو چې په توسط باندې چې طالبانو په صفوف کې موجود دي دوی دا رقم عملیات کوي. موږ عملا وینو چې طالبانو د درو نیمو کالو څخه په خپلو صفوف کې د تصفیه پروسه شروع کړې ده. دغه تصفیه په حقیقت کې د همدغو ناخوالو د دفع په خاطر ده چې نن یې موږ دا عملا نتیجه د خلیل الرحمن په مرګ باندې یا د من د وړلو په نتیجه کې احساس کړل.
د خدای له قهر نه څوک خلاصېدلی نشي، نه په دې دنیا نه په آخرت کې. دا د خلقت قانون دی، دوام قانون دی، څه چې کری هغه به ریبې. دا ټول دینونه هم دا وایي، ټول مذاهب هم دا وایي، انسانیت هم دا وایي، عرفانیت هم دا وایي چې که بد کوي بد به وینه. تاسو خپل د اعمالو نتیجه ګوري. طالبه زبی الله مجاهد وای چې دا کارونه هغه څوک کوي چې یوازې دوی خپل ځانونه ته مسلمانان معلومیږي او نور ورته مسلمانان نه معلومیږي. د افغانستان د 15 میلیونه خاص مسلمانان نه معلومیږي، ځکه طالب ته خو یوازې ځان مسلمان دی. ته خو مغه کار کوي د کفر ټاپه ولګوه، د ملحد ټاپه ولګوه، انسانان ووژنه، که موږ هغه کار نه ستا سره کیږي ولې پر دې خفه یې؟
او دا سخکاری چې په سوریه کې د تحریر الشام په مشرۍ غالب شوی ائتلاف د طالبانو برعکس د زور لاري واک خپلول نه غواړي، بلکې د انتقالي حکومت لاري د اساسي قانون د جوړولو او د ګوندونو پر رامنځته کولو د ټاکنو په ترسراوي د واک د مشروع لیک مانور ترسره کوي. که څه هم طالبانو دغه ائتلاف ته د سپین کلمه دار بیرغ لرلو له امله د کشرانو وروڼو په توګه د حکومت د جوړولو توصیه کړې او د یوې بل سپین بیرغ ډلې د واک ته رسیدلو جشنونه نمانځلي، خو ظاهر ته په کتو د سوریې غالبه شوې وسلواله ډله تر اوسه په هیڅ اقدام کې له طالبانو سره مشابهت نه ښیي. د دغه ډلې مشر احمد الشرع ابو محمد جولانی په لومړني فرمان کې لباس او د کالیو طرز د خلکو خزو شخصي حریم بلل او د متمدن جامع د جس په توګه لخپل وسلوالو څخه په دې اړه خلکو سره د زور زیاتی نه کولو امر کړی دی. د غرازی لخارون نخپل وسلوالو ته د وتلو امر کړی، خو د اسد رژیم نظامی اردو او پولیسو او مامورینو ټول دندو ته بیرته وربلل.
دوی یو ډول فکر کوم چې طالبانو تجربې نه د طالبانو د ناکامۍ نه د عدم رسمیت پیژندلو نه هغوی یو ډول درس او عبرت واخیستو. هغوی په راتک سره میرمنې باندې بندیزونه ونه لګول، عمل اعلان وکړو چې دین د خلکو شخصي معامله ده او په جبر باندې دوی نه غواړي چې دین لکه طالبان خلکو باندې نافذ کړي او یا هم نور داسې مسایل وڅېړي چې هغه د دوی د رسمیت لپاره لارا ډکولې شي. نو زه فکر کوم چې ایدیالوجي په لحاظ شاید دوی یو بل ته نږدې وي، خو د سوریا چې کوم مقاومت ده په هغه کې نشتالستان هم شته ده، اسلامي عذاب هم شته ده، د کردانو یو داسې ګروپ ده چې هغه حتی اوس هم د میرمنو مقاومتي ګروپونه لرل چې په هغه کې به میرمنو عسکر وي پکې یا به پکې کار کولو. نو دا یو د طالبانو سره اصلا د مقایسې وړ نه ده.
احمد الشرع همدارس د امر بالمعروف اداري په نارتي ام ټینګار کړی او زیاته کړی چې واکمن باید یوازې هغه احکام پر خلکو تطبیق کړي چې د امت اجماع پرشته ده. نور دې د په وینا له مسلمانانو نه واکمن منافقان نه جوړي، نه هم ځانګړي امر بالمعروف اداري ته اړتیا شته. د احمد الشرع لخوا د اسد د رژیم پر ځای پاتې صدر اعظم تواک پر خودل، د هغه درناوی د ملي بیرغ پر ځای پر خودل او د یو انجینر محمد بشیر په مشرۍ د یو متخصص ماسټری او ډاکټورا لرونکو کابینه جوړونه هم د نړیوالو په شمول د افغانانو لخوا ستایل شوې ده، چې اعلان له یاه ته یو شمېر طالب مشرانو هم خپل ویناو کې د دغه حکومت والی مثال ورکړ او خپل رهبرۍ ته پر خلکو د ظلم او جبر او دیکتاتوري د بس کولو توصیه کړې دي.
بل کې چې دا په زموږ کمزورتیا کړې په دې کې فکر داس نه کوي چې نه نن نه وروسته زه واکمن یم که مخابره څوک مني ودې مني که نه یې مني هېڅ اسمان نه پړنګېږي. نه ته خدای ته مسوله یې. الله جل جلاله د تا نه پوښتنه کوي، حضرت عمر رضی الله عنه په وخت کې یو تن چې د دین نه منحرف ته وي، بیا داسې کار ونه کوم هغه مې چې په یاد وي. موږ دپاره دا احساس پکار دی، نن ملت داسې شوی دی چې دا ازمایښتونه دي، دا څلوېښت پنځوس کاله دا تور یرغلونه ورباندې راتلل، خلک د خپل برخلیک د خیر فیصله نشوی کړی.
خو د افغانانو په حیث طالبانو ته بار بار ویل او څرګندولم چې ملي مشروع او مسؤول حکومت د ټولو افغانانو سره جوړ کړي، خو دې ونه منله. دې هماغه یکتازي یې خپله پیشه کړه او اوس به ګزارونه د ډېرو نورو سرچینو څخه د دوی پخوا رادرومي او هلته به وضعیت تر ډېره بریده د دوی په نفر نه اوسیږي. او متاسفانه چې د افغانستان خلک او د خپله د افغانستان دولت به د دې نه تر ډېره بریده متضرر شي. طالبان خو د افغانستان باره کې فکر نه کوي، د افغانستان دپاره برنامې نه لري، دا ټولو ته جواته ده. خو د دوی د کړنو له اثره به افغانستان ډېر متضرر شي متاسفانه.
ستا ولس خو به دا درې کلو کې په خېټه باندې موړ نه ده. دا اوس په افغانستان کې یو پنځه شپږ نفرو کورنۍ، لس نفرو کورنۍ لس زره د میاشت عاید نه لري، لس زره نه چې پنځه زره افغانۍ عاید نه لري، پنځوس ډالر نه لري. تم خوشحاله چې نظام مخته وړي، تم خوشحاله حکومت لري، پهلوان زنده خوش است. همدا بی غیرتی او د خیټې ډکول دوم او دریم واده کول همدا نظام دی ته وایي، حکومتداری هم دی ته وایي. د هغه سلفیان چې تاسو ته مشرکین او بدعتیان وایي، د سلفیانو په نزد اهل تصوف دا بدعتیان او مشرکان دي. نن تاسو په هغه باندې جشن لمانځئ، دا سیګنال تاسو ته د قطر نه درکړ شوی ده چې جشن ولمانځئ، مبارکیانې ورته ورکړئ، اتڼونه وکړئ. وخت به دا ثابت کړي چې سوریه د کومې خواته روان ده.
او که څه هم د طالبانو پر وړاندې هیڅ سیاسي وسله والې جبهې لا تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې، خو تازه د طالبانو مخالفو شاوخوا دوه دېرش ګوندونو او جریانونو د افغانستان د ژغورنې لپاره د ملي مجمع په نوم یو نوی ائتلاف اعلان کړی چې د افغانانو په وینا ځینې څیرې خلکو ته د باور وړ نه دي. د دغه نوي ائتلاف غړي وایي د مجمع د جوړولو موضوع جګړه نه ده، خو د خبرو اترو له لارې به له روان وضعیت څخه د افغانستان د ژغورنې لپاره لاس په کار شي. پلویان هم وایي ملي مجمع خورا پیاوړی کورنۍ او بهرنۍ ملاتړ لري چې وبکولی شي د افغانستان اوسنۍ ستونزې ته د حل لار عمومي. پخوانی جهادي مشر او د افغانستان د ژغورنې ملي مجمع غړي عبدالرب رسول سیاف په دې اړه مراسمو کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې د خلکو د حکومت په جوړولو کې مرسته وکړي.
توپک ته ضرورت نه لوي، اسی چې د ولس مازی اشاره ورته وشي ته ټول زړه درته ډاکه ده، بل ورځ به بل مصیبت جوړ وي. خو موږ سره فکر داده، موږ سره نظر داده چې که د افغانستان مشکل د فشار لاره حل شي، د زور لاره حل شي، بیا هم مخالفتونه پاتې کیږي.
د دې مجمع د اعلامیې له مخې په مجمع کې د صلاح الدین ربانی، کریم خلیلی، رشید دوستم، محمد محقق، سرور دانش، رحمت الله نبیل او احمد مسعود په ګډون یو شمېر جهادي او سیاسي څېرې حضور لري. د طالبان حکومت بیا تر دې مخکې ویلي چې پخواني سیاسي شخصیتونه د افغانستان د خلکو لپاره ازمویل شوي دي، خو د دې ډلې د حکومت په ضد نوی ائتلاف داسې حال کې جوړیږي چې یو شمېر خلک په ځانګړې توګه ښځې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان له وضعیت شکایت کوي او د وضعیت د ښه کېدو او بدلون غوښتونکي دي.
دا هغه څه دي چې جهانیانو او خپل طالبانو دواړو په دې مسله کې همیشه تبصرې کولې. جهانیانو ویل چې مخالفین د طالبانو باید یو سخت جوړ کړي، یو چتر جوړ کړي او درغه چتر لاندې باید ټول سره یو ځای شي. دا تقریبا د هغه سوال په جواب کې یو مهم او اساسي قدم اخیستنګو. او طالبانو ویل چې موږ د چا سره خبرې وکړو، دوی خو لس ډلې دي. اوس دا بهانه نور پر طالبانو ودرېدله. دا لس ډلې اوس تقریبا تر ډېره ځایه په یوه ډله اوښتي دي، بغیر د یوې یا دوو ډلو څه چې پاتې دي هغه به هم د هلو ځلو په نتیجه کې د دې غټ چتر سره یو ځای شي. نو زه دا ویلی سم چې د افغانستان د خلکو دپاره، د جهانیانو دپاره کېدای شي چې د طالبانو په مقابل کې د یو نوي بدیل د منځته راوړلو دپاره ډېر ښه موقع وي. زه دا نه وایم چې خامخا به بدیل د همدغې شورا څخه یا دغه مجمع څخه په وجود راځي. حداقل که دا مجمع د هر چا شاته ودرېږي، کېدای شي د خلکو په رضایت د خلکو په غوښتنه د خلکو په مشوره د یو لوی جرګې په موجودیت کې وکولای شي چې د افغانستان لپاره آینده زحمت تعینکي.
او په داسې حال کې چې امریکا په سوریه کې د مسکو له ملاتړ د برخمن بشار الاسد د رژیم پر ځوون کې ائتلاف له انتقالي حکومت جوړولو هرکلی کړی دی او ویلي دي که یو مشروع حکومت یې رامنځته کړ نو په رسمیت به هم وپیژني. بله خوا د روسانو پارلمان هغه لایحه پاس کړې ده چې له مخې افغان طالبان د مسکو له تور لیسته وځي. د تصویب شوې لایحې له مخې نورو ترهګرو ډلو ته هم اسانتیاوې په پام کې نیول شوي چې د مثال په ډول که یوه ډله په روسیه کې په رسمي توګه ترهګره ونومول شي محکمه کولی شي هغه په لنډ مهاله توګه له دغه لیسته وباسي. خو د دې لپاره چې د دوما د استازیو جرګې دغه تصویب شوې لایحه پر قانون بدله شي د مشرانو جرګې تصویب ته هم اړتیا لري او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم باید توشیح کړي. د چارو شنونکي وایي د روسیې دا اقدام شاید په سوریه کې د امریکا د اقداماتو ځواب نه وي خو ټینګار یې هم کړی دی که روسیه د طالبانو لپاره د دې لایحې د توشیح اقدامات چټک کړي نو دا به واقعا په سوریه کې د روسانو ضد ډلې سره د امریکا د تعامل او نزدېکت ځوابي عمل وي. بل خو د طالبانو خارجه وزارت په یو اعلامیه کې د روسانو د پارلمان لخوا د دې لایحې د تصویب هرکلی او مننه کړې ده چې له مخې به طالبان د روسانو لپاره د ترهګرو ډلو له لیسته ووځي. خو روسیې لا وار د مخه دا په ډاګه کړې ده چې د ترهګرۍ له لیسته د طالبانو ایستل د دوی لپاره د مشروعیت ورکولو معنا نه لري.
د روسیې د فدراسیون دولتي دوما چې په افغانستان کې د روسیې جرګې معادله ده په لومړي قرارداد کې هغه د قانون طرحه چې د یو تعداد وکیلانو دخوا وړاندې شوې وه او د هغې په ترڅ کې به نوی قانون دا مجال ورکړي چې ځینې تروریستي سازمانونه د امنیتي ادارو په پیشنهاد کېدای شي چې د دې لیست څخه ووځي. خو دا قانون په عین وخت کې داسې ماده هم تسجیلوي چې که چیرې امنیتي مراجع لازم وګڼي نو هغه سازمان کېدای شي بیرته راداخل شي په دې تور لیست کې. دا به څه تغییر ولري مثلا د طالبانو په اړوند چې په دې فهرست کې اوس مهال د یو تروریستي سازمان په نوم داخل دي. تر هغه ځایه چې زه قضاوت کولی شم او زه څیړم حوادث نو دا به کوم بنیادي تغییر په هغه عمومي لوی سیاسي تعامل کې چې د روسیې فدراسیون یې اوسني حاکمیت سره یعنې د طالبانو د امارت سره لري کوم خاص ځانګړی بنسټیز بدلون را نه ولي.
او په افغانستان کې د جمهوري نظام له سقوط وروسته په لومړي وار د ډاکټر غني لومړی مرستیال امرالله صالح او اوس ورپسې د مقاومت په نوم د طالبانو وسلوالې جبهې مشر احمد مسعود د امریکا کانګرس ته وربلل شوي دي. د امریکا په کانګرس کې د ټرمپ پلوی غړي ټیم بورچت تر دې وړاندې امرالله صالح ته رسمي بلنه استولې او هغه د افغانستان ولسمشر یاد کړو چې په ځواب کې ښاغلي صالح له خپلو همکارانو سره د مشورو یادونه کړې او بلنه یې منلې ده. اوس ښاغلي ټیم بورچت ویلي د مقاومت جبهې مشر احمد مسعودي هم وربلل او د طالبانو نورو مخالفانو ته به هم امریکا ته د ورتلو بلنه ورکړي تر څو ورسره د افغانستان د وضعیت د طالبانو رژیم او د افغانستان راتلونکي په اړه بحثونه وکړي. تر دې وړاندې جنرال سمی سادات هم د افغان پرزیدلی ځواکونو په استازیتوب د امریکا کانګرس ته وینا کړې وه.
ریاست جمهوری امرالله خان صالح دا و څوی دی او همدارنګه و تستین نن موږ یو خبر ترلاسه کړی چې په دې قطار کې به احمد مسعود چې د متحد جبهې مشر دی دا هم دا و څوی دی او یقین لرم چې یو کې دا نور سیاسیون او د جبهات خلک به نور هم دا و چیږي امریکا ته ځکه نور حالت دې ته ورسېدی. هغه څه چې طالبانو باید کړی وای د دوه د توافقاتو بعد او د دوه د توافقاتو پر ټولو ماده باندې واقعا عملی ګامونه اخیستي وای متاسفانه هغه ونه کړ. د طالبانو رویش د افغانستان د خلکو په مقابل کې ورځ تر بلې ډیر د تشدد سره پر مخ روان دی. فساد هم په اخلاقي معیار هم په مادي معیار په دواړو صورتو کې په ډیر جدیت سره مخ روان دی. د خلکو حقوق تر پښو لاندې کیږي، حقوق بشر هر وخت نقصیږي او د خلکو په حق کې ظلمونه کیږي، بې ځایه مالیات اول کیږي، دا غتسی د تشدد د طالب سره محرومه کیږي، د الکوان کریکولم د مکتبو ټول واقعا تر خطر لاندې دی. یا ته امکان لري چې د مکتبو په اکله کندهار مچرتابه فیصله وکړي مکتبونه ټول بند کړي. نو په دې اساس دا ویلای شو چې نور د جهانیانو حوصله په سر راغلې ده، دوی مجبور دي چې پر طالبانو فشار وارد کړي او طالبان یا ولارې ته راولي او یا یې د مخه لیرې کړي، بله دومه لار نشته. نو زه فکر کوم د دغو مخالفینو راتګ و امریکې ته او د دوی سره ناسته راوړل په حقیقت چې پر طالبانو باندې د فشار یو اله ده، او د دې فشار په نتیجه کې به طالبان اصلاح ته راځي او یا به د مخه چپیږي.
اوسم ټولنیز شبکې په ټولنیز رسنیو تیرونه افغانستان او نړۍ کې د ګڼو اسلامي وادونو د خلکو ترمنځ د سوری وضعیت باندې پراخ بحثونه وشول. افغانستان کې ګڼو خلکو سوریه کې د دیالس کلن نیابتي جګړې په ختمېدو خوشحالي کړې ده. ګڼو طالب پلو افغانانو بیا د اسد د رژیم سقوط د افغانستان د جمهوریت له سقوط سره تشبیه کړی، خو ګڼو نور ویلي د سوری خلکو هغه خوشحالي ومندله چې د طالبانو د اول وار سقوط نه وروسته د کابل خلکو لیدلې وه. دوی خبرداري ورکړه چې د طالبانو رژیم به هم د بشار الاسد په څیر د خلکو د ځورونی حساب ورکوي او بالاخره به بیرته د افغانستان ولسته هر څه پاتې کیږي. خو اوس کې بیا د طالبانو پلویانو د سوریې د تحریر الشام او دیموکراتیکو ځواکونو بریا هم منځلي او طالب فعالان د تحریر الشام سپین بیرغ ته زیات خوشاله ښکارېدل. البته د دوی د نرمۍ نه ډکو اعلانونو ته بیا د طالبانو مخالفانو فعالانو زړونه خوړلي او ویلي دي چې په ترهګرو کې هم د نورو ملتونو بخت تر افغانانو ښه دی، ځکه د دوی په وینا د نورو ملتونو ترهګر حتی د افغانستان له ترهګرو باشرف او متمدن فکر لري. بلخوا تیره اونۍ هم په ټولنیزو رسنیو د کورمې پاړه چنار موضوع لا تود او دغه سیمې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو د ورغلي پلاوي درون هرکلی شوی دی. د سیمې ته د پښتنو په جرګه کې تللی ملک نصیر اپریدی د پاړه چنار په خلکو غږ کړی چې ل خپل منځ نه د پاکستانی ریاست جاسوسان او پلوي کسان وباسي او د پښتنو ترمنځ روغه جوړه باید د پښتنو په قانون وکړي. د جرګې بل غړي مفتي کفایت الله بیا ویلي د دواړو قومونو ترمنځ به د پښتنو درنه تیګه کړي او د روغ جوړې د پروسې هیڅ تګلاره به نه افشا کیږي، تر څو یې دریم لوری چې اشاره د پاکستان ریاست ته د په وینا د روغ جوړې دا حادثه سبوتاژ نه کړي. پاړه چنار کې د پښتنو قبیلو ترمنځ جګړه دا میاشت خورا درنه شوه چې لزګونه پښتانه پکې وژل شوي او له 200 زیات کسان پکې ژوبل دي. ملت پالو د دې جګړې د پاړونې پړه د پاکستان پر حکومت باندې ورچولې ده.
دا چې مونږ د پاړه چنار خلکو نه تیګه غواړو، تیګه یو دوکان دی، هغه پسې په زموږ یو پلان دی چې زه انتهایی معذرت سره اوس چې بیانولې اوس چې بیانوم بیا نقصان کوي، خو مونږ چې تیګه واخلو بیا مضبوط یو ضمانت ورکو او مخکې چې تیګه ناکام شي دي هغه نه یو عبرت او درس اخلو. ما دا امید ده انشاء الله چې مونږ چې کوم مستحکم قدمونه اوچت کړي دي او ښه نیت راوړی دی مونږ دا سر ته ورسو او په ضلع کورم کې به انشاء الله امن راشي.
او په افغانستان کې د نیمه لوړو زده کړو د موسساتو په بندولو سره فعالانو تیرونه ټولنیزو رسنیو باندې د طالبانو د مشرانو هغه وادي عامه بحث تر وړاندې کړي چې دوی په کله افغانانو سره د زده کړو د ملاتړ ژمنه کوي. له دې منځه د طالبانو د قانونو پخوانی وزیر او د سرې میاشتې اوسنی رئیس شهاب الدین دلاور څرګندونې ډېرې لاس په لاس شوې چې له امریکا سره د سولې د مذاکراتو په مهال یې رسنیزو بحثونو کې ټول علوم په هر مسلمان باندې فرض بللی او د دوی ډلې د ښځو او نارینه لپاره د تعلیمي شرایطو په برابرولو باندې مکلفه بللی.
د کوم عمر ادا چې په ښځو فرض وي موږ باور لرو، موږ ایمان لرو، علم هم په ښځو باندې فرض ده. رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی طلب العلم فریضه على كل مسلم. د کل مسلمان کلمه په اتفاق د علماو نر او خزو دواړو ته شامل ده.
خلق ویلی طالب مشران باید اوس د خپل پخوانیو څرګندونو جواب ورکړي چې آیا خلق ته درواغ ویل ک اوس بل څوک راغلی او د دوی د کړي وادو برعکس امرونه او حکمونه ورکړي. او د نړۍ له ګډ ګډ نجالي خبري بیا دادی چې طالبان په کابل کې سپین چپنی امر بالمعروف محتسبین لري، په چین کې بیا د ار ټي جی په نوم داسې په مصنوعي ځیرکتیا سنبال روباټونه جوړ شوی دي چې کوڅه په کوڅه به ګرځي او د لوی وړو جرمونو مخنیوي وکړي. د ار ټي جی د روباټونو لوګن کمپنۍ جوړ کړی دي چې خطرناک حالاتو کې له انسانانو او په تیر له پولیسو سره خاص مرسته کولای شي. دا روبات چې په وچه لمده او حتی په خټو کې 15 کیلومتره پر ساعت چټک ځغاستل شي که جګ ځای را پریوزي یا هم څلور ټنه پوري درنه ضربه اخري له هیڅ ستونزې سره نه مخامخ کیږي. دا روبوټ سنسر کمرې لري چې د مجرمانو تعقیب، انځورونه او ویډیو جوړونه او د مجرمانو د څیرو پیژندنه کې کار ورکوي او پولیس ته ویډیو او انځوري اسناد استولی شي. او که څه هم افغانستان کې دا څلورم کال د چپرنجونو خونځي تړلی دی، خو استرالیا بیا د ټولې نړۍ د تر ټولو ښکلي خونځي د ودانۍ درلودونکو هیواد اعلان شو. د استرالیا په سیډنی کې د ډارلینګټن خونځي ودانۍ د ټولې نړۍ د سګنی کال تر ټولو ښکلي ودانۍ شوه او دا ویاړي د سنگاپور د مهندسۍ نړیوال فستیوال کې ترلاسه کړ. په داسې حال کې چې د نړۍ 240 نورې ودانۍ هم دې جایزې ته شارټ لیست شوې وي. دا خونځي تیر کال له خښتو جوړ شوی چې د باسکټبال لوی میدان او لوی بڼ هم لري. دا ودانۍ د ورځې د لمر رڼا حتی فلټر کوي او په اړه انجینران وایي چې دا په نړۍ کې د خونځي تر ټولو نوی ډیزاین دی چې د نوي عصر ټولې تقاضاوې پکې عملي شوې دي. او په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاړم هر اونۍ له سعید شینواري سره د ازادۍ لپاره او سپو د پیښو متفاوت تحلیل لپاره خپل اومه ورځ مه هېروئ.